द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम दानुरुदिन को द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे नन द शुरूरस कालतु जरा यूश्टम द अक्टूबर द मैश दे दिया लसा मने थरा वक्त शुरू तो पाकिस्तान के द माखाम शपक बजे अफगानिस्तान की दी पिंसने में अदल तो पर वॉशिंगटन डीसी के दसहर नहा बजे दी د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زما وشتري ستړي مشي وایم. اول تاسو ته هم راګرځوم دا اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سیټ کو تا. د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ د ټولو شتمنو هیوادونو مشرانو سره په افغانستان کې ترجیحاتو ته د رسیدو لپاره ورچوئل یا آنلاین غونډه وکړه. دا د اګست په وروستیو کې د افغانستان نه وتلو وروسته د نړیوالو مشرانو لومړۍ غونډه ده. د پښتنو کمپالا ګوندونه او فعالین د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وری بیا په دې غندي چې څنګه یې ویلي د پاکستان پښتانه په پښتونولۍ د افغان طالبانو ملګري دي. عمران خان ملویس آی ته په تازه مرکه کې ویلي د طالبانو تحریک مذهبي نه بلکې یو پښتون تحریک دی او د ډیورنډ د کرښې دواړو غاړو ته پراته پښتانه د یو بل سره په مذهب نه بلکې په پښتونولۍ ولاړ دي. پاکستان کې غیر دولتي ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې کال په دریو میاشتو جولای او ستمبر کې د هوا دننه یو ځل بیا د تشدد کچه لوړه شوې ده او په دې موده کې د تشدد په بېلو پیښو کې 210 کسان وژل شوي دي. اوس خو چې د خبرونو تفصیل ته د امریکې صدر جو بایدن د نړۍ تر ټولو شتمنو هیوادونو مشرانو سره په افغانستان کې ترجیحاتو ته د رسیدو لپاره په داسې حال ورچول یا آنلاین غونډه وکړه چېسپینه ماڼۍ د سهشنبې په ورځ ویلي چې یو بېوزله هیواد د امریکې د وتلو او د طالبانو واک وروسته انساني بحران ته ګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر جین ساکي د سهشنبې په ورځ د جی 20 مشرانو سره ټلیفوني خبرې د ترګرې زده سو او د نړیوالو بشر دوستانه مرستو وړاندې کولو هڅو په اړه بحث کولو لپاره یوې موقع په توګه بیان کړه. دا د اګست په وروستیو کې د امریکا د افغانستان نه وتلو وروسته د نړیوالو مشرانو لومړۍ غونډه ده. تیر اونۍ لوړپوړو امریکایي چارواکو د طالبانو د نوي حکومت سره د مخامخ خبرو د لومړي پړاو لپاره د قطر سرخار دوهې د سفر وکړو. هیڅ لوري نه دی ویلي چې کومې موافقې ته رسېدلي. که څه هم امریکا د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو مشري په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې. د سهشنبې د غونډې وروسته یو بیان کې سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا ژمن دی چې د نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي او ډیپلوماتیکي انساني او اقتصادي لارو څخه په استفادې سره په افغانستان کې وضعیت حل کړي او د افغانانو ملاتړ وکړي. د پښتنو کمپاله ګوندونه او فعالین د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وری بیا په دې غندي چې څنګه ویلي د پاکستان پښتانه په پښتونولۍ د افغان طالبانو ملګري دي. عمران خان مډل ایسټ آی ته په تازه مرکه کې ویلي د طالبانو تحریک مذهبي نه بلکې یو پښتون تحریک دی او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته پښتانه د یو بل سره په مذهب نه بلکې په پښتون ولر ولاړ دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې عمران خان او د کابینې غړي بیا د افغان طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په نړۍ کې په رسمیت پیژندلو لپاره پروپاګندا کوي او په خپلو بیانونو بهر هیوادونو د سفر په مهال لیدل کیږي چې غواړي نور هیوادونه د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پښتنه ملت پالا سیاستواله مشا ګوهر وایي پاکستاني طالبانو عمران خان یو وخت کې د مذاکراتو لپاره خپل غړي ټاکلي وو او اوس د وسلوالو ډلو نه پښتون کانفرنسان جوړوي کوم چې تر ټولو زیات پښتانه ملت پاله وجلی دي. د مردان عبدالبری خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د څانګې استاد پروفیسر عبدالشکور خان وایي عمران خان د پاکستاني طالبانو تحریک ته د پښتنو تحریک وایي خو دغه دعوی غلطه ده ځکه چې په پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي کې یوازې پښتانه نه بلکې د پنجاب طالبان او نورو ژبو ویونکي هم پکې شامل دي. د عمران خان دعوی نه یوازې پښتنو ملت پالو رد کړي بلکې د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي هم د هغه دغه دعوه رد کړې ده چې ګنې ټي ټي پي د پښتنو تحریک دی. پاکستان کې غیر دولتي ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې کال په دریو میاشتو جولای او ستمبر کې د هوا دننه یو ځل بیا د تشدد کچه لوړه شوې ده او په دې موده کې د تشدد په بېلابېلو پیښو کې 210 کسان وژل شوي دي. رپورټ وایي کال 2018 کې د تشدد په پیښو کې د کمی وروسته د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 19% اضافه لیدل شوې ده. رپورټ وایي د دې کال په وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد په بېلابېلو پیښو کې 210 کسان وژل شوي دي چې دا شمېره د تیر کال هم په دې موده کې 203 وه. ریپورت وایي یو ځل بیا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تشدد له امله تر ټولو زیات مرګ ژوبله اوښتې ده. ریپورت تر مخه د تشدد په دې پیښو کې د اغېزمنو شویو زیاترو کسانو تعلق د پخوانیو قبایلي سیمو سره دی، او دا په ظاهره په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسېدو اغېزې کېدای شي.
د وایس اف امریکا دیوار ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکای صدر جو بایدن په نړیوالو مشرانو په افغانستان کې د بشری مرستو او ترهګرۍ د مخنیوي غږ کړی. تیر ورځ د نړۍ شلو مالدارو ملکونو یا جی 20 غونډې ته د انټرنیټ د لارې صدر بایدن ویلي نړۍ دې په درجهي بنیادونو د افغانانو سره مرستې وکړي. د وایټ هاوس پریس سیکرټری میرمن جین ساکی د صدر بایدن د وینا په اړه ویلي دغه یو غوره موقع و چې د نړیوالو مشرانو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ په مخنیوي او بشري مرستو خبرې وشوي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل بختور شراکي.
د امریکای صدر جو بایدن په نړیوالو مشرانو په افغانستان کې د بشري مرستو او ترهګرۍ د مخنیوي غږ کړی. تیر ورځ د نړۍ شل مالدارو هیوادونو یا جی 20 غونډې ته د انټرنیټ د لارې نوموړي ویلي نړۍ دې په ترجیحي بنیادونو د افغانستان سره مرستې وکړي. د صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس ترجمانې میرمن جین ساکی د صدر بایدن د وینا په اړه ویلي دغه یو غوره موقع و چې د نړیوالو مشرانو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ په مخنیوي او بشری مرستو خبرې وشوي. د اگست په میاشت کې د افغانستان نه د امریکا د وتلو وروسته دا د نړیوالو مشرانو لومړی غونډه ده. د دې نه وړاندې تیره هفته هم په قطر کې امریکایي چارواکو د طالبانو سره خبرې اترې کړې وې، خو دا خبرو په اړه دواړو ډلو ستړونونه نو اعلان کړي. البته امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په قانوني ډول د منلو نه ډډه کوي. د جی 20 د غونډې وروسته وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي امریکا به د نړیوالې ټولنې سره په ګډه په سفارتي لارو د افغانانو مرستې او اقتصادي کمک جاری ساتي. هر څه که امریکا په دې موقعه د افغانستان لپاره د ځانګړي فنډونو اعلان نه دی کړی، خو د وایټ هاوس پریس سیکرټری میرمن ساکی په دې خبره زور واچو چې امریکا په نړۍ کې د افغانستان سره تر ټولو زیاتې مالی مرستې کوي، او په تیر یو کال کې د دغې جنگ ځپلي هیواد سره د 3.3 ملیون ډالر مرسته کړې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس هم د جی 20 د غونډې نه وړاندې خبرداري ورکړیو که نړۍ زر تر زر د افغانستان سره مرسته ونه کړي نو درون تاوان به وزغمي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف ترجمان سلام الجنابي هم وایس اف امریکا ته ویلي دا د افغان ماشومانو د پریښودلو وخت نه دی، دا د هغوی نه د سترګو پټولو وخت نه دی، دا د هغوی د مرګ او ژوند خبره ده. طالبانو د نړیوالو مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د کلچر او اطلاعاتو د وزارت ترجمان بلال کریمی وایس اف امریکا ته ویلي طالبان د هغه ټولو ملکونو د ژمنو تود هرکلی کوي چې د افغان ولس سره مرستې کوي. په عیني حال کې یورپي اتحاد هم د افغانستان د بشري مرستو دپاره د 1 ملیون یورو اعلان کړی دی.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پښتانه سیاستدانان او سیړونکي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان بیانونه د تضاد نه ډک ګڼي چې یو خواته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره په نړیواله کچه پروپاګاندا کوي چې په رسمیت یې وپیژندل شي، او بل خواته بیا پښتانه د طالبانو خواخوږي ګڼي چې د پاکستان پر ریاست یې بریدونه کړي دي. په دې موضوع باندې نور تفصیل د دیوا خبریال ارشد مومند راکوي.
سیورونکو وی د عمران خان د طالبانو او پښتنو د خواخوږی په اړه خبرې د تزاداتو ډکې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو غونډې او بیا بیلابیل رسنیو سره په خبرو کې په ډاګه ویلي چې د ډیورند د پولې دواړو غاړو ته پښتانه د مذهب په بنیاد نه بلکې د قومیت په بنیاد د طالبانو سره خواخوږی لري او د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو د دغه قومیت په بنیاد ملګرتیا کوي. پښتانه ملت پال سیاستواله بشرا گوهر وایي پاکستانی طالبانو عمران خان یو وخت کې د مذاکراتو د پاره خپل غړي ټاکلی او اوس د وسلوالو ډلو نه پښتون قمپرسته جوړي کوم چې تر ټولو زیات پښتانه ملت پال وجلې دي. بشرا گوهر ویل پاکستان تل د افغان طالبانو مرسته کړي او اوس غواړي چې په نړیوال کچ د دوی حکومت هم تسلیم شي.
طالبانو دا پالیسی چې کوم دی، طالبانو چې کوم پروژه تر نه خو د پنده نه راغلی، خو د ریاستي بیکینګ سره راغلی دی. د دې خو پښتنو سره تفاهم نشته، ځکه چې پښتنو کورونه خو تباه کړي دي. پالیسی هغه در په در شوي دي، د ډیورنډ دیخوا او اخوا پښتنو ته د ټول نه زیات زور راځي.
د مردان د عبدالولی خان په هونتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر عبدالشکور وای عمران خان د پاکستانی طالبانو تحریک ته د پښتنو تحریک وای، خو دغه دوی غلطه ده ځکه چې په پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی کې یوازې پښتانه نه بلکې د پنجاب طالبان او نورو جبو ویونکو هم شامل دي.
هغه ذهنیت چې کوم دی هغه پښتانه نه دی او نه پښتانه اونګي نه د پښتنو کلتور دغه ذهنیت چې کوم دی هغه نه اونګي او نه خپلوي او نه غوډا وي چې دا موږ دا چې ما خلې کټالېمانو چې په پښتون ولي یا پښتون کلچر د خپل مفاد لپاره استعمال کړی وي هم وی نو هغه دا مطلب نه لري چې دا د پښتون کلتوري یا قومیتي یو سیزو هغه د ریاست خلاف وي د شرکت د خپل کولو لپاره.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سوزله د پښتنو په اړه د غډول بیانونه ورکړي دي چې ورته پښتنو ملت پالو سخت برګون خودلی دی. د عمران خان دا نه یوازې پښتنو ملت پالو رد کړي بلکې پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی هم د هغه دا رد کړي چې ګینی ٹی ٹی پی د پښتنو تحریک دی. طالبانو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په ګرد پاکستان کې د شری نظام غوښتونکي ډله ده چې د قومي او جبنی تړاو سره کار نه لري او د تحریک اکثریت او مشران یې پښتانه دي. خدا تحریک د خیبر نه تر کراچۍ د ټولو پاکستانیانو تحریک دی چې پکې بلوچستان، پنجابیان، سندیان او نور هم شامل دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په امریکا دی وا خبری خبرونه ته غوږی. تعلیمی ماهران د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د سکولونو نصاب د سارنی او د نصاب تړاو د سیرت النبی سره باوري جوړولو لپاره د یو نوی رحمت للعالمین اتھارټي جوړښت په اعلان اندېښنې خای. دوی وای د سره با تعلیمی ادارو او نصاب کې تندروه فکر نور هم خوريږي او تور لګی پاکستانی ټولنې او تعلیمی ادارو کې د سخت ریزي خورولو کم کار چې په خوانی فوزی عامر جنرال ضیاءالحق شروع کړی و. وزیر اعظم عمران خان دا وس انتها تر سوال غواړي. بلړخته وزیر اعظم عمران خان صلاحکار مولانا طاهر اشرفي د نوې اتھارټي د جوړښت پر سر راپورته کې دونکو اندېښنې بې بنیاده بدلی او ذاتی تعلیمي نصاب او نوې اتھارټي جوړونکو هم پاکستانیان دي او دوی د ټولنې د فکر او ماشومانو د ذهني صلاحیتونو باندې خپوهيږي. پیر ولایت چابه تفصيلي رپورټ راکړي.
رحمت للعالمین کانفرنس ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلی د نوې اتارټې جوړولو غرض نړۍ ته د اسلام په حق له پوهه ورکول او حضور صلی الله علیه و علیه وسلم سیرت باندې تحقیق کول دي. وزیر اعظم عمران خان ویلو چې د یو دینی عالم په مشرۍ کې رحمت للعالمین اتارټي په سکولونو کې تعلیمي نصاب سارنه کوي او دغه مجوزه اتارټي به بیا دا فیصله کوي چې تعلیمي ادارو کې وړو یا لوز د کوونکو ته څه خودل پکار دي. سیولون کې د تعلیمي نصاب د سارن لپاره د یو نوې اتارټي جوړولو په سر اندېښنې لري. تعلیمي ماهر ډاکټر عبدالحمید نیر وایي د سره به د پاکستان تعلیمي ادارو او نصاب کې مذهبي تعصب او تنګ نظری نانو رحم ودمومي.
یہ مطلب پی ایچ ڈی کرنے والوں کو بھی اسلامیات پڑھنا پڑے گا اور اسلامیات کے امتحان دینے پڑیں گے. ایک ایسی روش ہے کہ جو ضیاء الحق کے زمانے میں بھی پوری نہیں تھی، اب اس سے زیادہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے.
هغه ویل پخوانی فوزی امیر جنرل ضیاءالحق پاکستانی ټولنه کې مذهبي تندروی د خورولو چې کوم کار پیل کړو داسې لګي وزیر اعظم عمران خان اوس هغه انتها ته رسول غواړي. نوموړي دریس پل کړوان دنه د موجوده حکومت لخوا اعلان کړل شوی ملي نصاب کې د مذهبي مواد یا د اسلامیاتو زیاته برخه شامله ده او د نوې اتارټۍ سره دا باوري ده چې زده کوونکو ته به د جدید دور د تقاضو په ځای د سوونو کاله زوړ مدرسو نصاب ښودل کیږي. د سر خر قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې پخوانی مشر او بل تعلیمی ماهر پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه هم د نوې اتارټۍ د جوړښت په اعلان سخت ټکونه کوي. د مذهبي والی لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي د رحمت للعالمین اتارټۍ د جوړښت اعلان په سر اندېښنې بے ځایه بولی. نوی اتارٹی به هم څه د بل ځنه خو پاکستانی تعلیمی ماهران جوړوي او مغی به چلوي. څوک چې د طاهر شفیع په خبره د پاکستانی ماشومان او د ذهني صلاحیتونو د پاکستانی ټولنې د فکر نه خبر دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د تیرو څو ورځې راهیسې د پاکستان په میډیا کې د حکومت او فوز ترمنز د ډی جی آی ایس آی د ټاکنې په معاملې د اختلافاتو د خبرو وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي په دغه معاملې د وزیر اعظم عمران خان او د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنز د سلا عمل تر سره کېدو وروسته د نوې ټاکنې عمل شروع کړی شوی دی. خو دوی په دې اړه په ټویټر باندې خپل بیان کې سنوم مخې ته نه دراوړي. یاد دی وی وسه پوری دا هم نه د معلومات چې په خوانی ډی جی آی ایس آی با هم په خپل ځی باندې پاتې وی او کنه، او د معمول د کاروایی په حساب باندې د افوز لخوا وسه پوری ځینی نمونه هم وزیر اعظم ته د منظورۍ لپاره نه دی لیږل شوی. په دې حالاتو باندې د پاکستان سینیئر خبريال مظهر عباس وای چې په دې معاملې باندې د حکومت او د فوز ترمنز اختلافات وسوم موجود دي. د دې خبريالا رابیا پیرپی تفصيلي ريپورت راکړي.
د تیرو څو ورځو راهیسې مطبوعاتو کې د حکومت او فوج ترمنځ د استخباراتي ادارې د مشر تر ټاکنې پر معاملې د اختلاف ته خبرو ورسته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي پر دغه معاملې د وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ د سلا عمل تر سره شوی او د نوې ټاکنې عمل شروع کړی شوی دی. خو دوی په دې اړه ټویټر بیان کې څنوم مخې ته نه دی راوړی. تیرونی د فوج استخباراتی ادارې آی ایس پی آر اعلان کړی و چې لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د آی ایس آی نوی مشر او لیفټننت جنرال فیض حمید د پېښور کور کمانډر ټاکل شوی دی. خو د حکومت له اړخه د آی ایس آی د راتلونکي مشر د ټاکنې په اړه تر اوسه نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی شوی چې له سبب سیول او عسکري مشرانو ترمنځ پر دغه معاملې د اختلاف خبرونه د تیرو څو ورځو راهیسې پر سوشل میډیا روان دي. د تحریک انصاف مشر عامر ډوګر شخصي ټلویزیون سما نیوز سره خبرو کې 13 ورځ ویلي وو
پرائم منسٹر نے صرف کیبنٹ کے ممبرز کو بٹھایا اور کہا کہ میری خواہش تھی کہ جو افغانستان کا ایشو ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا رول ہے اس سارے پروسیس میں تو جنرل فیض وہاں کچھ ماہ رہ جاتے.
دا افغانستان دا حالات ل سبب وزیر اعظم عمران خان قشتو چی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید د سنوري مدیر د پاره د استخباراتي ادارې مشر وین خو اوس پر ټاکنه د سلاتر مخه کیږي. مشر جرنالیست مظهر عباس وایي د حکومت د بیانونو سربیره معلومه نه ده ډی جی آی ایس آی به څوک وي چې څرګندوي چې د آی ایس آی د مشر د ټاکنې معامله اوس هم نه ده هواره سوې.
اگر مسله صرف بحث پروسیجرل تھا تو پوری طور پہ 24 گھنٹے میں حل ہو سکتا تھا. اسٹینڈ آف کا مطلب یہ ہوا کہ ڈفرنس آف اوپینین شدید ہے.
کچہری معاملہ دا طریقہ کاروا نو پکار دی دا آئی ایس پی آر دا بیان ورستا پسندستی توگا ہوارا کڑے سوی وائم خو جنڈی سرگندوی چی پر دغا معاملہ اختلاف زیادتی او پر سوشل میڈیا روانی خبری یوازی گھنگو سی نویم دوی دا ہم وائی کچری دا نوی سر دا لیفٹنینٹ جنرال ندیم انجم دا ٹاکنی نوٹیفیکیشن دا وزیر اعظم دا مانی لاڑخا جاری کڑے سو نو پر دغا معاملہ کابو مندل کے دئی سیم 13 ورس دا کابینے دا غونڈی ورستا دا مطبوعات سرا خبرو کی دا اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری دا حکومت او دا فوج ترمند اختلافات رپورٹونه رد کړی وو او ویلی وو چې دا ایسای د نوی مشر د ټاکنې معاملہ هواره سوی او وزیر اعظم ته د قانون او آئین تر مخه د استخباراتي ادارې د مشر د ټاکنې واک تر لاسه دی. د قانون پوهانو وینا ده چې ایسای د ډایرکټر جنرال د ټاکنې طریقې کار نو خو په آئین کې او نه په آرمی ایکټ کې ستام. د څېړونکو دا هم وینا ده چې ایسای کې د فوج او سویلین کسان کار کوي خو د شروع څخه دا وزیر اعظم د واک لاندې یو اداره ګرځول سوی او په روایتي توګه وزیر اعظم د دغه ادارې د مشر ټاکنه کوي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. پاکستان کې غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې سږنی کال په 3 میاشتو جولای او ستمبر کې د ملک دننه یو ځل بیا د تشدد کچا زیاته شوې ده او په دې موده کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 238 کسان وژل شوي دي. رپورت وایي کال 2018 کې د تشدد په پیښو کې د کمی وروسته د سږنی کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 10% اضافه لیدل شوې ده. د دې علتونه سکیدې شي. د دې خبريال ارشد حسین په تفصیلي رپورت راکړي.
رپورٹ وائی د سگنی کال پدرے مسحمایے کے د تشدد پا بیلا بیلو پیخو کے 238 کسان وجلی شوی. داش میرا د تیر کال ہم پدی مودا کے 203 پاتی شوی وا. رپورٹ وائی اوزل بیا پا خیبر پختونخوا صوبہ کے د تشدد لکبل تر ٹولو زیاد مرگ جوبلا او اختدا چی دا غیز من شو زیاد تر کسانو تعلق د پخوانے قبائلی سیمو سر دی او د رپورٹ تر مخا دا پا ظاہر پا افغانستان کے د طالبانو د واک تر لاسا کولو اغیزی کی دیشی. دا سی آر ایس ایس پا دی رپورٹ کی ویلی شوی چی د خیبر پختونخوا نه پس د افغانستان سره پول لرونکي د بلوچستان صوبه د تشدد له عمله تر ټولو زیاته متاثره شوې ده چې پکې د روان کال په 3 مسحمه کې شپږ شپېته کسان وجلی شوي. د سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز دا رپورٹ وایي کال 2014 کې د تشدد په پیښو کې د کمی وروسته د روان کال په لومړۍ 9 میاشتو کې د تشدد په کچه کې 19% اضافه لیدل شوې ده او د 50% نه زیات د تشدد پیښې یوازې په دې سیمه کې رپورٹ شوي. رپورٹ تویچی د تشدد په کچه کې د 13 اگست په میاشت کې اضافه لیدل شوې ده او په اتفاقي توګه د اگست 15 هغه نیټه ده کله چې طالبانو په افغانستان کې خپل بریا اعلان کړه او له هغې وروسته لا قانونه تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړو. د سی آر ایس ایس رپورٹ وایي چې د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد عملیاتو کې وسلوالو ته تر ټولو زیات نقصان اوړېدلې دي او په هیواد کې هدفي گزارونه د مرګونو دویم لوی علت ښکاره شوي. په پخوانی قبائلی سیمو کې د امنیت پچارو کارکون کې غیر دولتي ادارې فاټا ریسرچ سنټر ایگزیکټیو ډایریکټر منصور خان ډیورتوی د کلن چې طالبانو افغانستان نیولې د هغې ورستو د لا قانون تحریک طالبان پاکستان حوصله هم لوړې شوې او زیاتره بلوچ او د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې پټ دي.
افغانستان کے سٹیبل گورنمنٹ نوی یو سٹیبل نظام نوی نو دخت وقت پورے پاکستان تا دا پرابلم زوی.
رپورٹ وائی دا لا قانون تحریک طالبان پاکستان وسلوال یوزل بیا پا پاکستان کے فعال شوی دی. دغا تنظیم سکال دا 503 بریدونو پلا منلی دا. پا دغا حملو کے دا 9 چینائی وگڑو او 45 امنیتی اہلکارو پا گڑون سلی رشکسان وجلی شوی وو. پا پیخور پہنتون کے دا انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کنفلیکٹ سٹڈیز د سانګي استاد پروفیسر جمیل چترالی وایس اف امریکا ډیوا توای د کلنه چې طالبانو په افغانستان قبضه کړی دا نو د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو لپاره هم د پټې دو زالې سیوا شوې دي.
یا په بلوچستان کې چې کم مرز روسو نو داغې نه بعد د سیټل ګورنمنټ اغلتا استبلش کېدو کې وخت لګیا دی اخلي او د خلکو د سپیډي جسټس چې کم توقعات د جرګې نه بعد متبادل شکل کې د سټیټ ریټس نو هغه شانتې نه پوره کېږي لګیا دی او دغه ویکیوم چې دی چې د ملک او د جرګمارو هغه اثر تاثیر اختیار کمیدل او د ریاست ریټ نه رسیدل دی منځ کې یو ویکیوم دی چې هغه هم د دغه سیزنو طرف ته خبره بوزي.
د سی آر ایس ایس په رپورټ کې ویلي شوی چې بلوچ جدای غوښتونکې ډله بلوچ لیبریشن آرمی هم د روان کال په لومړۍ نهه میاشتو کې خپل فعالیتونه زیات کړي او تر اوسه پورې اته حملې کړي چې پکې زیاتره امنیتي ځواکونه په نښه کړي شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voagonews.com.
وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت تقریبا 3 کال پوره شو، خو څه پوره د دې حکومت کابینه کې وه هم خزغړی یا خز وزیره نشته او حتی چې دا دوه دو وزارتونه د سړو غړو سره دي. په دې حق لا د حکومت مخالفه ګوند پاکستان پیپلز پارټي غړي نګت اورگزی احتجاج هم کړی دی. د دې خبریاله سادیا قاسم شافی تفصیلی ریپورت راکړي.
خبر پوتن خوای سملا کې د مخالف ګوندونو او د حکومتي ګوند سره شپږش خزي په مخصوص سیټونو باندې په صوبې سملا کې نمائندګي کوي. خو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ساتل څو خزغړو کې یو ته هم وزارت نه ورکړی شوی. د حکومت مخالف ګوند پاکستان پیپلز پارټي یو غړي نګت اورگزی وای د احتجاجان د دې پر ضد په سملا کې د ډیرو کمیټو نه استفا ورکړی دا او د حکومت نه هم دغه پوښتنه کړي چې ولې کابینه کې یو هم خزغړی یا زنانه وزیر نشته.
یعنی په کار اثر پر څنګه یا 30% چې کومه نمائندګي د خزر راغلي دا نو دا مطلب سرکار دي نه اړیکل پکار دي نو کار همدا اړیکل پکار دي چې دی په کابینت کې وی او چې خزر چې دی نو دی لا به درک لې شي. دا زما یو وری مخکیم با اوسم دا دې هغه پوری چې دی نو هغه پاورفل نشي جوړې دي چې څو پوری
د پاکستان تحریک انصاف غړو عائشہ بانو او آسیا خټک نه په دې حق لا تپوس وشو خو هغه څه جواب ورنکړلو. نګت اورگزی د پاکستان تحریک انصاف خزی غړي د پارټي ډیسپلن یا د نظم او ضبط لوجه خپل خپل بند ساتي خو دوی هم په دې خبره خفه دي. پیښور کې د ډان انګریزي رسپانس سره پارلیماني امر باندې خبريال ذوالفقار علي هم په دې حق لوي. په سملا کې د خزو په مخصوص سټونو نمائندګي کوونکې خزو انتخاب د ډایریکټ انتخاب یا د الیکشن د لارې نوي شوی ځکه د خپل ګوندونو هم د دې قابلیت له اهمیت نه ورکوي.
نو ظاهره خبره ته وزیر اعلی یا د پارټي اغه پریفرنس چې وی اغه کوم نارینا ممبران دی اغه په کابینټ کې اخلي اغه کې موږ خپل کټګوري جوړوي. دا سینه چې هر ممبر چې د په قابلیت باندې اخلي نه مجبوریاني وي خو څو پوری د زنانه او تعلق دی. نو چون کې دوی ته خدا سي دا سټونه چې میلاو دي دوی چې دا سمړې تر اغلي دي دوی ته هو الیکشن نه دی کنټیسټ کړي. دا خود خیرات په تور باندې کنسیدر کیږي چې دوی ته مونږه ټیکټ یې ورکړي یو قسم احسان پیاړوي چې ته هما ایم پی ای جوړه کې په مفته کې بس نور ته سواړې وسی. نو دغه وجه ده چې دا صرف د پی ټی آی نه دا د ټولو پارټیانو دا رویه ده د زنانه ایم پی ای سره.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم خیبر پختونخوا کې مهرتاج روغانی ته د وزیر اعلی خصوصي معاون عہده ورکړی و. خود هغه نه پس د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې یو هم خزیله وزارت نه لري ورکړل شوی او بل طرف ته سړو ته دوه دوه وزارت ورکړل شوی دي. د اطلاعات او د اعلی تعلیم دوه وزارتونو وزیر کامران بنگش سره په دې حق لا د تپوس لپاره رابطه وشوه خو هغه څه جواب ورنکړلو. سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
د وی او ای دی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د شروع ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوی په پاکستان کې د ماښام 6 بجې, افغانستان کې دی 5 نیمې, او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دی. د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو په دې خبري خبرونه کې درته زما وشتري ستړي نشو وایم. اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټکو ته. د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ د ټولو شتمنو هیوادونو مشرانو سره په افغانستان کې ترجیحاتو ته د رسیدو لپاره ورچوئل یا آنلاین غونډه وکړه. دا د اګست په وروستیو کې د افغانستان نه وتلو وروسته د نړیوالو مشرانو لومړۍ غونډه ده. د پښتنو کمپالا ګوندونه او فعالین د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وری بیا په دې غندي چې څنګه یې ویلي د پاکستان پښتانه په پښتونولۍ د افغان طالبانو ملګری دي. عمران خان مډل ایسټ آی ته په تازه مرکه کې ویلي د طالبانو تحریک مذهبي نه بلکې یو پښتون تحریک دی, او د ډیورن د کرښې دواړو غاړو ته پراته پښتانه د یو بل سره په مذهب نه بلکې په پښتونولۍ ولاړ دي. پاکستان کې غیر دولتي ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې کال په دریو میاشتو جولای او ستمبر کې د هوا دننه یو ځل بیا د تشدد کچه لوړه شوې ده, او په دې موده کې د تشدد په بیلو پیښو کې 210 کسان وژل شوي دي. اوس خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکې ته د جو بایدن د نړۍ تر ټولو شتمنو هیوادونو مشرانو سره په افغانستان کې ترجیحاتو ته د رسیدو لپاره په داسې حال ورچول یا آنلاین غونډه وکړه چېسکینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ ویلي چې یو بېوزله هیواد د امریکې د وتلو او د طالبانو واک وروسته انساني بحران ته ګوري. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټر جین ساکي د سې شنبې په ورځ د جی 20 مشرانو سره ټلیفوني خبرې د تراګریز دهسو او د نړیوالو بشر دوستانه مرستو وړاندې کولو هڅو په اړه بحث کولو لپاره یوې موقع په توګه بیان کړ. دا د اګست په وروستیو کې د امریکا د افغانستان وتلو وروسته د نړیوالو مشرانو لومړۍ غونډه ده. تیر اونۍ لوړپوړو امریکایي چارواکو د طالبانو د نوي حکومت سره د مخامخ خبرو د لومړۍ پړاو لپاره د قطر سرخار دوهې د سفر وکړو. هیڅ لوري نه دی ویلي چې کومې موافقې ته رسیدلي. که څه هم امریکا د افغانستان د حکومت په توګه د طالبانو مشري په رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې. د سې شنبې د غونډې وروسته یو بیان کې سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا ژمن دی چې د نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي او ډیپلوماټیکي, انساني او اقتصادي لارو څخه په استفادې سره په افغانستان کې وضعیت حل کړي او د افغانانو ملاتړ وکړي. د پښتنو کمپاله ګوندونه او فعالین د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو وری بیا په دې غندي چې څنګه ویلي د پاکستان پښتانه په پښتونولۍ د افغان طالبانو ملګري دي. عمران خان مډل ایسټ آی ته په تازه مرکه کې ویلي د طالبانو تحریک مذهبي نه بلکې یو پښتون تحریک دی, او د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پراته پښتانه د یو بل سره په مذهب نه بلکې په پښتون ولري ولاړ دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې عمران خان او د کابینې غړي بیا د افغان طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په نړۍ کې په رسمیت پیژندلو لپاره پروپاګندا کوي, او په خپلو بیانونو بهر هیوادونو د سفر په مهال لیدل کیږي چې غواړي نور هیوادونه د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. پښتنه ملت پاله سیاستواله مشر ګوهر وایي پاکستانی طالبانو عمران خان یو وخت کې د مذاکراتو لپاره خپل غړي ټاکلي وو, او اوس د وسلوالو ډلو نه پښتون کمپرستان جوړوي کوم چې تر ټولو زیات پښتانه ملت پاله وجلی دي. د مردان عبدالبری خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د څانګې استاد پروفیسر عبدالشکور خان وایي عمران خان د پاکستانی طالبانو تحریک ته د پښتنو تحریک وایي, خو دغه دعوی غلطه ده ځکه چې په پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي کې یوازې پښتانه نه بلکې د پنجاب طالبان او نورو ژبو ویونکي هم پکې شامل دي. د عمران خان دعوی نه یوازې پښتنو ملت پالو رد کړي بلکې د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي هم د هغه دغه دعوی رد کړې ده چې ګنې ټي ټي پي د پښتنو تحریک دی. پاکستان کې غیر دولتي ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې کال په دریو میاشتو جولای او ستمبر کې د هوا دننه یو ځل بیا د تشدد کچه لوړه شوې ده, او په دې موده کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 210 کسان وژل شوي دي. رپورٹ وایي کال 2014 کې د تشدد په پیښو کې د کمی وروسته د دې کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 19% اضافه لیدل شوې ده. رپورٹ وایي د دې کال په وروستیو درې میاشتو کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 210 کسان وژل شوي دي چې دا شمیره د تیر کال هم په دې موده کې 203 وه. رپورٹ وایي یو ځل بیا په خیبر پختونخوا صوبه کې د تشدد له امله تر ټولو زیات مرګ ژوبله اوښتې ده. رپورٹ تر مخه د تشدد په دې پیښو کې د غیزمنو شویو زیاترو کسانو تعلق د پخوانیو قبایلي سیمو سره دی او دا په ظاهره په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو اغیزې کیدی شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان حکومت په ښکاره توګه افغانستان کې د طالبانو حکومت ملاتړ کوي، خو طالبانو په واکه د راتلو وروسته د افغانانو د پاره د چمن او تورخم ترڅنګ په ټولو لارو سفري محدودیتونه لګولې دي. د کابل نه د پلو یوازینی لارا هوایی لارا ده، خو افغانان وايي د پاکستان هوایی شرکت یا پی آی ای ټیکټونه سوچنده سیوا کړی شوی دي او په دې سبب باندې نشي کولای چې تګ راتګ وکړي. پیښور کې تورخم ته گاڑی چلوونکي ډرایوران وايي په پوله د بندیزونو له امله کاروبار په ټپه ولاړ دی. پدې موضوع باندې نور تفصیل د ډیو خبريال عثمان خان راکړي.
ډیو سره خبرو کې افغانستان ننګرهار ولایت سره تعلق لرونکي یار محمد نومیزوان وایي کله چې د تورخم پوله خلاصه و ډیر په اسانۍ سره به فقط د زر کالدارو په مصرف کېدو خپل کلی ته رسیدلم او مازیګر به بیرته خپل کاروبار ته پیښور ته را رسیدلم. دی وایي اوس می بیماران مور او پلار افغانستان کې راګیر دي، خو د هوایی جهاز ټیکټ وس نه لرم.
لکه دی حکومت نه مخکې منګه دلته ګرچ کولاو اتصار ته بجبه منګه راکته یو به مړو یو به ژوندې یو غم خادی به نو منګه خپل غم خادی به موکړه او جنازه به موکړي واپس به منګه بیرته په خبر ترتلو. نو مون لپاره دون اسانی و، نو مرزان لپاره اسانی و، تکلیف نه و. کله به چې بارډر کولاو کلی ته بتلم د زنه باز 300 روپۍ تقریبا د 1000 روپۍ به زکل ترسیدم، زر پاکستانی روپۍ باندې به زکل ترسیدم او زر به خونه مصرف کړي. نو 2000 روپۍ به زما هادي مصرف بوله په خبر نه تر ننګرار پر ننګرار نه واپس په خبر پر زما به 2000 روپۍ مصرف هم نه کړي.
په افغانستان کې اوس طالبان په واک کې دي او د پاکستان حکومت ښکارا ملاتړ کوي، خو طالبان په واک کې دراتلو وروسته پاکستان د افغانانو د پاره د چمن او تورخم ترڅنګ ټولو لارو سفري محدودیتونه لګولي. د پیښور نه تورخم تکلو د پاره د گاډو لوی اډا کارخانو مارکیټ کې موجودیت لري، خو د تیرو اتو میاشتو نه په پوله لګیدلې محدودیتونو وروسته ډرایوران وایي کاروبار په ټپه ولار دي. خانجان می ډرایور وایي کله چې تورخم پوله په مکمل توګه خلاص یو گاڑی با دری پیری کولی او پا دری سلور سو روپای با سورلی رسیدلا.
دی زینه بچه دا پرخم دا افغانستان ولی کمی سورلی راغلی اغا با دیر پا سانتیا سر دا دی زینه کابل تاو رسیدو. دی زینه بچه کم دیکنه تورخم تلاړو، تورخم نو بیا گاڑی کی که ناسو نو کابل تاو رسو. توتل بای چه کم دیکنه زیاد می زیاد سلور نیمی 15 گنته اغا اکڑو. پا نورو لارو باندی اغا تا بیا دیر زیاد مشکلاتو، اغا با تیم با دیر لگیدو، کرایا بی زیاد لگیدا. نو اوس چه کم دیکنه اوس زیادتر دی پولی دا پا بندیدو پا وجب باندې ډیر خلک پریشان دي، ډیر خلک خپه دي. پکار دا چې د پوله خلاص شي، دغه څه به د ډرایورانو روزګار روان شي.
په تورخم پوله پاکستانی چارواکي وایي افغانستان نه یوازې هغه کسان پاکستان ته راتلی شي څوک چې بهر ملکیان وي یا په سفارتخانو کې کار کوي او یا سخت ناروغان وي، خو عام افغان وګړو ته په پوله د راتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پیښور کې د هوایی جازونو د ټیکټونو کاروباریان وایي اسلام آباد نه لندن ته یو ډخیزه ټیکټ 1,000 واشنگټن ډی سی ته 2,500 ریاض ته 15,000 او دوبۍ ته 80,000 روپۍ دي. ډیو ته د یو ټریول ایجنسی ډایریکټر اسیم اورگزی وایي په دې ورځو کې به افغان وګړو او کاروباریانو په لوی شمیره کې د جاز ټیکټونه کول، خو اوس د زیاتو نرخونو له کبله د نش برابر دي.
افغانستان ته چې کوم دین مخکې زمون کلاینټس ډیر و، چې کله د نوې حکومت چې کوم دین راغله دین مخکې زمون کلاینټس ډیر زیات و. کنه د پسنجر او هوایی سفر به کول، کله بچی دا تورخم بند ونو هوایی سفر به زیات تر کول. کنه دا سیده چې کرایانه زیات شوه، تورخم پولم بند شوه. دا
بل لوري ته اسلام آباد نه کابل ته د ټیکټونو د ګرانوالي په اړه د پی آی ای بیان عبد الله وی او ای ډی وته ویل افغانستان د جګړې ښکار علاقه ده او د پی آی ای ټیکټونه د الوتکې د انشورنس له امله سیوا کړی شوی دی.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پولا نن په لسمه ورځ هم بند پاتې و. دغه سرحد افغان طالبانو لخوا بند کړی شوی دی چې په پاکستانی چارواکو تور لګی چې په پولا د افغان خاریانو او تاجرانو سره بد سلوک یا بدخوی کوي، خو پاکستان د افغان طالبانو دغه تور د منلو نه انکاری دی. بلخوا د چمن دغه پولا بندېدو په خلاف په چمن کې مطبوعاتی مرکز مخته آل پارٹیز اتحادیه تاجرانو تنظیمونو خبری کانفرنس کې چمن پولا د خلاصولو غوښتنه کړې ده. په دې موقع دوی خپل مشکلات څنګه بیان کړه، د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي په تفصیلي رپورت راکړي.
د بلوچستان ایالت د سرحدي ښار چمن تجارانو او د آل پارٹیز اتحادیه غړو دغه غوښتنه دلته د چمن د مطبوعاتو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په محل وکړه. دوی وویل پاکستان او افغانستان دواړه اسلامي برادر ملکونه دي، خو په خپل منځ کې معمولي شخړې جوړې کړې دي چې د اورولو حل هم شته، خو بیا هم دوی په خپل منځ کې د چمن سرحدي پولې د تیرو لسو ورځو راهیسې بنده ساتلې ده چې له وجې تجاران، عادي خلک او پر پول آباد قبایل د سختو ستونزو سره دا وخت مخامخ دي. په دغه مهال د سیمې د تجارانو سازمان رئیس عبدالصادق اڅکزی څه دارنګه وویل
چې څوک چې زموږ په لار کې ازغي غورځي، د دواړو حکومتونو سره خواست کو چې زموږ لار دې د تګ را تک کم لار ده، یا د تجارت کم لار ده، یا زموږ د افغانستان سره کم رښتې دي، په دا لار کې کم زحمت دی، زموږ د ولس تذلیل دی، پوری تور موږ دا مطالبه کوو چې زموږ کم گیټ دی دا دی پوری تور لیس.
د چمن سرحد افغان طالبانو لوري د کندهار ولایت مقام څخه گورنر د حکم په ترڅ کې د بندولو امر کړی وو چې د پاکستان څخه دا غوښتنه کړې وه پر چمن پولې د افغانانو او ځایي تاجرانو سره روان بد وضعیت بند کړي، خو پاکستانی چارواکو پر پوله د بد وضعیت خبر منولو ته تیار نه دي. دوی وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو د پاره ګامونه پورته کړي دي. د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل هم ویډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا ویلي وو چې چمن سرحد د پاکستان لوري خلاص دي او افغان طالبانو بند کړی دی. خو د خبری کانفرنس په محل د پولي د کاروبار سره وابسته کوچني تجارانو سازمان لغړی اتحاد مشر امیر محمد وویل چې مخکې به پاکستان د افغانستان څخه د شکمنو ترګرو د راتلو خبرې کولې او پوله به بنده ساتل، خو افغان طالبان د راتلو سره بیا ولې دغه پوله اوس بنده کړې ده؟
په خوا خلکو دا ول چې را د انډیا د اوس په غم ناراضي، نو موږ د خواست کوچ د عوام ته تکلیف مور کو، کدا عوام ته تکلیف ورکې، پر د روډو مسافر ناستې، زنانې ناستې دي، مړې پراته دي، ټپیان پراته دي، نو دا خو نه سره بیلې دی په دا بیا کال کې چانوک سره بیل. اوس موږ دې ته د خواست کوو چې دواړه حکومتونه سره کښېنې، په خوا چې کوم سیستم پر هغه وچلوي چې هم پر شتخته کاټ کړي، هم پر تذکره کړي.
خو د چمن پول د بندېدو له امله د پاکستان او افغانستان و دواړو طرفو ته تجارانو ته د کورونو په زیانونه اوښتي دي. سدا وخت افغانستان څخه کنداري انار، انځر، پیاز، ټماټر، خشک میوه او د پاکستان څخه هم خوراکي شیان لکه کیلې، مایان، چرګار او د نورو سبزیانو افغانستان ته ترسل په ټپه ولاړ دي. خو تر اوسه د دواړو طرفو څخه د چمن پول د خلاصون په هکله د څه قسمه پیشرفت دو خبر نه دی ورکړل شوی. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د تجارت لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار عبدالرزاق داود په ټویټر ویلي چې د سړک د لارې په انټرنیشنل کچا آزاد تجارت کولو یا روډ ترانسپورت تړون لاندې د پاکستان نه د سامان وړومبی ټرک د ایران د لارې ترکی ته رسیدلی دی. په پاکستان کې تاجران وایي د یورپي ملکونو په مقابله کې د ټی آی آر لاندې د منځنی ایشیا سره تجارت کول به د پاکستان لپاره زیاته ګټور وي. خو دوی دا هم وایي چې تر کومه پورې ټی آی آر تړون د پاکستان، افغانستان او منځنۍ ایشیا ملکونو ترمنځ په سمه طریقه عملي کړی شوی نه وي، نو تاجران ته په مکمله توګه ګټه نشي پورته کولی. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په تفصیلي ریپورت راکوي.
د سړک پزریه په نړیواله کچه آزاد تجارت کولو یا د انټرنیشنل روډ ترانسپورت معاهده په حق لا کارپوهان وای د دې تړون تر مخه تجارتي مالونه په کم وخت کې د یو ملک نه بل ملک ته رسیدل شي. دی وای د یاد تړون څخه تر هغه پاکستان او د منځنۍ ایشیا ملکونه په مکمل توګه غټن شي پورته کولې تر کمې چې دا تړون په صحیح توګه په دې منطقه کې نوي عملی کړی شوی. وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز سره خبر په محل په پیښور کې میشت سندکار زاهد الله شینواری ویناوا.
دغه لوی مشکلات خدا دې چې سکیورټی چیکینګ کیږي کنه جی، یا په مختلفو ځایونو کې په دې باندې محصولات دي، د نه علاوه بندیزونه دي، د وزن مشکل دی پکې چې دا وزن اجازه شته دانشته په ټی آی آر اګریمنت کې بیا دا یو قسم بندیزونه تر شی لګولې. او دې کې پاکستان خو مخکې نه دستخط کړی دی، او افغانستان پکې اوس په دستخط نه دی کړی، ایران او ترکیه پکې دستخط کړی دی، خو د دې امپلیمنټیشن کین نه لګیا دی، کار پینې کوي، اګریمنت یې کړی دی.
نو موري زیاته کړه پاکستان کولای شي چې د دې تړون لاندې یو شمیر هغه شیان د منځنۍ ایشیا ملکونو ته په کم وخت کې واستوي د کومو لپاره چې په دغه هیوادونو کې پراخه مارکیټ شتون لري.
پاکستان نه زیات د خوراکي مواد به ته د اوریجی به ډېر زیات اتلی، زمونږ کپڑا به ډېره دی ځای نه پاکستان نه بتلا، پخوانه بتلا او اوسم ځي. او دې نه علاوه زمونږ د تیاری چې کومې سټیچ ګارمنټس ورته مونږ وایو د هغې ایکسپورټ هم چې دی دې لارې نه کېږي، منرلز چې دی د هغې هم ډېر زیات هلته مارکیټ دی، اوس نه کار پرې روان هم دی. خو هغلته نه چې دلته راځي نو هغه زمونږ د پلاسټک کوم صنعتونه دي د هغې خام مال شو، زمونږ ټیکسټایل نن سبا ډېر زیات هلته نه مال را روان دی، ځکه چې بدقسمتۍ سره پاکستان کې کارټن پروډکشن کم شوی دی. داسې هلته نه هم فریش فروټس او ډرای فروټس دی، د هغې هم ډېر زیات امپورټ پاسیبل دی.
د منځنۍ ایشیا سره تجارت کوونکې د پیښور سوداګر سید محمد وایي د یورپی ملکونو او امریکې سره تجارت کولو په پرتله د منځنۍ ایشیا سره تجارت کول د پاکستان لپاره ګټور دي.
پاکستان، افغانستان، تاجکستان دا یو ټرای کنټری اګریمنت مونږ ته به دا ترانزیت لار راکړي افغانستان، خو ولې مونږ ته نه راکړي؟ هغه دا وایي چې مخکینی ګورنمنټ به دا ویل چې راته تاسو مونږ ته
ماهرین وایی د پاکستان او افغانستان ترمنځ دولس کال وړاندې دوه اړخیزه تجارت دونیم اربا ډالرو څخه سیوا شوی و، خو موجوده وخت کې د تجارت حجم د یو ارب ډالرو نه هم کم شوی دی. دی وایی د منځنۍ ایشیا سره د پاکستان خواوشا شپږ سوه میلیون ډالره تجارت کیږي، کم چې ډیر کم بللی شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی. نړیواله مالیاتی ادارې یا IMF روان کال کې 0% د اقتصادي ترقۍ پیشبینی کړی ده، او ویل دي چې د ګرانۍ شربه 8.5% او د بیروزګاری شربه 0.8% وي. د پاکستان حکومت پر روان مالی بجټ کې د اقتصادي پرمختیا شرح 0.8 مقرر کړی دا، او په هان وای پر روان کال کې به ګرانی د دینه هم زیات شي، او کرنٹ اکاؤنٹ خساره به د 12 ارب ډالر نه هم سیوا شي، او اقتصادي پرمختیا به هم د 0% نه زیاتوي. د پوهانو په وینا په حکومتي کچه د توانایي د زیاتو بیو لوجې په اقتصادي پرمختیا اثرات پریوزي. د ډیوه خبریال ریاض حسین په تفصیلي رپورت راکړي.
نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ای پروان مالی کال 2022 کې د پاکستان د اقتصادي پرمختیا شرح 3% خوده لیدا او ویل دي چې روان مالی کال کې به ګرانی کم شي او بیروزګاری به زیات شي. او نړیوال بانک سور د وړاندې ویلی وو چې اقتصادي شرح نه مبادله 3.3% وي، خو په سرکاري توګه دا شمیرې رد کړې شوې وي. د حکومت لخوا روان مالی کال په قامی بجټ کې د اقتصادي پرمختیا شرح 3.8% مقرر کړې شوې ده. خو د پاکستان مرکزی بینک وای روان مالی کال کې شرح نمو با د سلور نه تر 15% پوری وی. په پاکستان کې د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وای د شمیرې با د نړیوالې مالیاتی ادارې د شمیرو نه زیات وی. دیوایی نړیوالې مالیاتی ادارې سره چې کوم شمیرې موجود دي هغه درې میاشتې زړې دي، په کوم کې چې کرنٹ اکاؤنٹ خساره، گرانی او شرح نمو هم شامل دي. او کله چې د مالیاتی ادارې پراتلونکي نومبر کې رپورٹ راشي نو دا به د موجوده شمیرو نه بدلی وي. اقتصادي ترقی به د 3% نه زیات وي، گرانی به هم د دې نه سیوا شي وي او کرنٹ اکاؤنٹ خساره به هم د 3% په ځای د جی ڈی پی 3% ته رسیدلی وي. د پاکستان پارلیمان د روان مالی کال لپاره کرنٹ اکاؤنٹ خساره 2.3 ارب ډالر مقرر کړی و، خو دا یوازې د مالی کال په 2 میاشتو کې پوره شوی. مرکزی بینک وایي چې روان کال کرنٹ اکاؤنٹ خساره به د 6.9 ارب ډالر ترمنځ وي، خو اقتصادي پوهان وایي دا به د 12 ارب ډالر نه هم زیات شي. نړیواله مالیاتی اداره ایم ای په خپل رپورٹ کې ویلي دي چې گرانی به 3.5% وي او د 4.8% بیروزګاری پیشنګوئی شوې ده. اقتصادي پوهان وایي په ملکی کچا د توانایي د قیمتونو د زیاتوالي له امله په اقتصادي پرمختیا هم اثرات پریوزی. په دې حق لا د اقتصاد ماهر بابر ربانی وایي
فورن ډایرکټ انویسټمنت ایف ڈی آئی او بہت
دی وایي غیر ملکی سرمایه کاری د غیر یقیني اقتصادي صورتحال او کرونا وبا له امله کم شوې ده. حکومت وایي چې ترسیلات زر زیات شوي دي، خو هغه دومره نه دي چې د پاکستان درآمدي بل پوره کړي. د دې ترڅنګ زمونږ درآمدي بل په دې وجه هم زیات شوي دي چې مونږ خپل پیداوار غنم او چینی د بهر څخه راغواړو. د حکومت لخوا د بجلی او ګیس په بیو کې اضافه شوي نو د دې اثرات به هم په اقتصادي پرمختیا باندې پریوزي. یاد دي چې د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف سره د خبرو اترو لپاره د امریکا په سفر دی، او د پاکستان حکومت غواړي چې د ایکسټینډډ فنډ فیسیلیټي لاندې په 6 ارب ډالر پور کې شپږم او اوم قسط ترلاسه کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
خبری خبرونه ده. د بلوچستان وزیر اعلی چام کمال پرزت د تحریک عدم اعتماد د راوړلو پس په لاول ځل باندې وزیر اعلی میډیا ته ښکاره شوی دی او ویل دي چې د هغه پرزت د بی اعتمادۍ تحریک به د ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې موضوع باندې تړیو خبریال حفیظ الله شیرانی نور تفصیل په دې رپورت کې راکړي.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال وای د هغه پرزت راوړل سوی د بی باوري یا عدم اعتماد تحریک به ناکامه کیږي.
14 نے تو درخواست پہ سائن کی ہے.
سوردلس وغڑو خپل درخواست دستخط کړی دی. یو ونی رسته به هم هغه سوردلس خپل قوت ښکارا کوي او بیا له هغه وی ونی رسته یو پارلماني نظام دی. د بی اعتمادۍ د تحریک په اړه اخیری ورځ به هغه وی چې په کوم ورځ د بی اعتمادۍ د تحریک رائے اخستل سي.
آخری دن وہی ہوگا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ووٹنگ ہوگا.
جام کمال دغه خبری د سی شنبی پورز په کوټه کې په یو ځانګړي خبری کانفرنس کې وکړي. جام کمال وویل د ګوند له خفغړو سره خبری روان دي، خو دغه په خبره کچيري د دوی د ګوند ملګری تر اخري حد پورې زی او د خپل ملګرو او ګوند خبره نه مني او د ګوند جوړښت ته تاوان رسوي نو بیا به ګوند د هغوی پرځت خپل پریکړه کوي.
یقیني طور په پارټي کچھ چیزوں کے حوالے سے بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے
بیا خو به یقیناً گوند کینی او دخپلو شیانو په اړه به فیصله کوي او پر دې به یو مشاورتي عمل راوړو چې د داسې غړو د مستقبل په اړه مو کومه لار ټاکو
د وزیر اعلی جام کمال له خبری کانفرنس وروسته د حکومت اتحادی سیاسي جماعتونو او عوامي نېشنل پارټي هزاره ډیموکراټیک ګوند او د جمهوریت وطن ګوند مشرانو هم خبری کانفرنس وکړ او له جام کمال سره تر اخیره وخت د دریدو هوډ یې بیا تازه کړ یاد دی چې جام کمال او د جام د حکومت ملګری ګوندونو خبری کانفرنس په داسې وخت کې وکړ کله چې درې ورځې وړاندې د بلوچستان عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی 14 خفه غړو د خپل ګوندی سیاسي ملګری او د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال پر ضد د دوشنبه په ورځ د تحریک عدم اعتماد یا د بی اعتمادۍ د تحریک لپاره قرارداد د بلوچستان د ایالتي اسمبلی له سیکرټري سره جمع کړ په قرارداد کې لیکل شوی چې په تیرو درو کالو کې د جام کمال د غیر ذمہواري رویې او ناسم فیصلو له وجې په ایالت کې ناامني بیروزګاری او په خلکو کې تشویش زیات شوی د بلوچستان د ایالتي اسمبلی اوسنی غړي او د ایالت خزانه پخوانی وزیر ظهور بولیدی او د باب ګن نور غړو د بی اعتمادۍ د قرارداد له جمع کولو وروسته و رسنۍ ته په خبرو کې ویلي وو چې پر اعلی وزیر نور باور نه لري هغه د نور خپل څوکۍ پرېږدي بل لوري ته د بلوچستان عوامي ګوند لوري د پاکستان و الیکشن کمیشن ته په لیکل سوی خط کې غوښتنه شوې چې د جام کمال پر ځای دی ظهور بولیدی د بلوچستان عوامي ګوند قائمقام صدر ونومول سي خو جام کمال په خپل خبری کانفرنس کې وویل چې د ګوند له صدارت استعفا نه دا ورکړي د لا هم د بلوچستان عوامي ګوند مشر دی ترڅو ګوندی انتخابات نوي سوي شنونکو په دې باور دي چې د تل په چیر به یو بیا د اسلام آباد په مداخلت د بلوچستان سیاسي او حکومتي معاملات برابرېږي یاد دی وی چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال هم نن اسلام آباد ته رسیدلی تر دې وړاندې د بلوچستان گورنر سید ظهور آغا او حکومتي خفا غړي هم اسلام آباد ته تللی او کوټه ته راغلي دي حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټه
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com
وړاندې کوسو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظرخی
صدر بایدن په یو انتظامی حکم دستخط کړی دی د دې ترمخی د امریکای حکومت ته دا اختیار حاصل شوی دی چې هر داسې فریق د بندیزونو خلاف هدف کولی شي کم چې په قطبی ایتوپیا کې د جنگ اوګدولو په پالیسو عمل کوي بشری حقونه وهي یا د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول په لار کې خندان راولاړي یا د خبرو اترو په ذریعہ د جنگ د فریقینو ترمنځ دندې کولو کې رکاوټونه اچي دا بندیزونه په هیڅ صورت کې د ایتوپیا یا د اریتریا د خلکو خلاف نه دي او په دې کې په ترقیاتی او د انساني خواخوږی د وړاندې نه په شروع کړې شو پروګرامونو د کار جاري ساتلو وینا شوې ده امریکا په دغه سیمه کې د انختی جنگ د لاسه ځپلو خلکو ته د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکې ملک دی امریکای په دغه سیمه کې د رنگ نسل مذهب یا د سیاسي تړون نماورا ټولو اجتمندو خلکو ته د امداد رسول پوخ نیت کړی دی په قطبی ایتوپیا کې د انختی جنگ د لاسه په دنیا کې د انساني خواخوږی د بدترینو مسلو ځینې یو مسله دغه سیمه کې را پیدا شوې ده د 500 لکو نه زیات خلک دا وخت د انساني خواخوږی د امداد په تمه ناست دي او د 9 لکو نه زیات خلک په جنگ ځپلې ټیګری سیمه کې د قات سره مخ دي د دې شخړې اوس د خورېدو او د خانه جنگي د شکل اختیارولو اندېښنې را پیدا شوې دي او دا به یقینا چې د ایتوپیا په سیمه ییزه محکمتیا ډیر خراب اثر پریباسي امریکای د دې شخړې د ختمولو لپاره د بردست سفارتي کوششونه شروع کړې دي دا نوې انتظامی حکم د هغو خلکو خلاف یو تازه اقدام دی چې د ډزبندې په لار کې خندان راولاړی د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو خلکو ته رسیدو لارې بندي یا د بشري حقوقو سنگيني خلاف ورزای کوي مونږ په دې سترګې نشو پټولې چې د عامو بیګونا خلکو بشري حقوقونه وهلې کیږي مونگ تگرینا د ایتوپیا د پناگزینو د خلی چې زیات تر پکې زنانه دي او ریدلی دي چې دوی سره وسلوالو ډیر زړه دردون کې سلوک کړي دي چې پکې د پناگزینو د قتلولو د خزو د عزتونو اخستو او په نسلی بنیاد نور سنگین جرمونه شامل دي په قطبی ایتوپیا کې په زرګونو جناکو او خزو ته د دارو درملو د ذهنی ناروغو د علاج د نفسیاتي دلاسي او تسلی او د قانوني خدمتونو اجد ته چې دا شان دوی د نوي سره د خپل جن شروع کولو جوګه شي. پلکونو خلک دا وخت د قات د حالات له سببه ولګو تند سره مخ دي، ځکه چې د ایتوپیا حکومت د انساني خواخوږی عامو اجتمندو خلکو ته پر رسولو کې رکاوټونه پیدا کړي. هر کله چې دغه خلکو د ژوندګو بچکولو لپاره اغوی ته امداد رسول ډیره لازمه ده. په جنگ کې د ایتوپیا د ګیرو خلکو کرامي اوس لازمن ختمېدل پکار دي. موږ د جنگ ټولو فریقو ته وایو چې د جنگ نه لاس واخلي، د انساني خواخوږی د امداد اجتمندو ته د رسول لار ورکي، د بشري حقوقو د خلاف ورزو ګناګارو ته د سزا ورکول یقیني کړي، او د خپل ملک د اتحاد د برقرار ساتلو د پاره د خپلو کې کوټلو خبرو ته کینی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.